په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماښامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت تازه څرګندونو ته ځانګړې کړې چې وایي کچېري طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ممکن طالب استازي د اوربند له طرحې سره له پاکستانه راستانه شوي. د نیم ساعت مجله کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر اوسه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمیدو یا اوربند په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غږ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي په دې هیواد کې د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام وکړي. دا افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمیدو یا اوربند په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وار بیا د افغان حکومت د اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ.
اگر گروه طالبا با تامین آتش بس که خواست مردم افغانستان است موافقه نکنند، با تاسف یه گفته میتونیم که گفتگوها با تلاشهای مشترک ما برآوردن صلح و ختم جنگ در افغانستان به نتیجه نخواهد رسید یا ما نتیجه مطلوب را به دست نخواهیم آورد.
صدیق صدیقی وړاندې ویل هیله من دی چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر هیئت بل پاکستان څخه د اوربند له وړاندې سره ستون شوی وي. د ریپورټونو له مخې د طالبانو د هیئت تیر میاشت په پاکستان کې له خپلو میشتو مشرانو سره د اوربند د طرحې او یا تاوتریخوالي د کمولو پر موضوع د سلا مشورې لپاره هغه هیواد ته سفر کړی و. یو شمیر لویدیځو خبري اژانسونو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله رپورټ ورکړ چې د ډلې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند وړاندې سپارلی. طالبانو او د خلیلزاد دفتر د افغانستان د جمهور ریاست د ویاند نننیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د طالبانو ویاند وی پاکستاني ورسپانې ته ویلي و دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکچیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. پاکستانی ایران رسپانی نن په دوحه کې د طالب بیان سویل شاین دا سرګندونی ورسله غی خبري کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالب استادو سره تازه د ورځنۍ خبرې اترې وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اروپا غ کړی چې کا غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسی په دې هیواد کې د ترکیه د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د ترابلس حکومت ته چې په نړیوال کچ پر رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. اردوغان دا څرګندونې په هغه کالم کې کړې چې نن په پولیټیکو ویبپاڼه کې خپور شوی. دا د یکشنبې په ورځ په برلین کې تر هغې سرمشریزي مخکې دی چې پکې د لیبیا د ثبات لپاره بحث کیږي. د ډیپلوماټانو له څرګندونو او د یوې اعلامیې له مسودې ښکاري چې په دې غونډه کې به جرمني او ملګري ملتونه په لیبیا کې له ښکېلو لور وغواړي چې د سولې په لور د لومړي ګام په توګه پر اوربند او د څارنې پر یو میکانیزم سلا شي. ترکیه په لیبیا کې د فایز السراج د ترابلس میشتې حکومت ملاتړ کوي او د ده مخالف خلیفه هفتر چې د لیبیا په ختیځ کې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو مشري کوي کودتا چی بولي. اردوغان وایي موږ به د لیبیا ځواکونه وروزو او ورسره به مرسته وکړو چې د ترهګرۍ انساني قاچاق او نړیوالې ټولنې ته د نورو جدي ګواښونو پر ضد مبارزه وکړي. ټاکل شوی هفتر او سراج دواړه برلین کې د ترکیې، روسیې او مصر او نورو لویدیځو او عربي هیوادونو له مشرانو سره یو ځای په دې غونډه کې برخه واخلي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې د ده په وینا ډېر ستر هم نه دی پاتې د متحده ایالاتونو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمانځه تلو په حال کې دی، خلک یې ځورېږي او باید له خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي. خامنئی په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. د قدرې هیوادونو پر ایران تور پورې کړی چې د 2015 کال اتومي تړون شمنی نه دی عملی کړی. د ایران مشر ویل چې مخکې هم لا دا خبره کړې وه چې پر دغه هیوادونو باور نه لري، ځکه د پوینا دا د امریکا په خدمت کې دی. او د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ پرون د خوډه پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وشل شوي او څلیر شنور ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې د مطرحو سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه. دا د هغه څو میاشتینو یو مظاهرو لړۍ ده چې په عراق کې دغلته د بیکاری، د ټولنیزو خدماتو د نشتوالي او اداري فساد پر ضد روان دي. امنیتي ځواکونو له وخت بهونکو ګاز څخه استفاده کړې چې پرې نګري اعتراض کوونکي پر هغه پلواوړي چې د بغداد زرګونی سیمه ته تیر شوی دی. په عراق کې تیر میلادي کال د عراق د حکومت او ایران پر ضد مظاهرې وشوې چې درې میاشتې دوام وکړ.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وایي چې چیرې طالبان په اوربند هوکړه و نه کړی د سولې رواني هڅې به نتیجه ور نه کړی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې وویل
ته همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این مورد صورت نگرفته. برداشت ما در حکومت افغانستان نیست که مردم ما باید شاهد آتش بس باشند.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې رواني خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي. نوموړی وایي
پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه چې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو د سپارلو پاړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غړو زدهونه کیسه څرګندونه به هم په امده پرونه کې ووري. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو د نور راپورونه هم اوریدای شي. افغان حکومت وایي کچيري طالبان په اوربند هوکړه و نه کړی د سولې رواني هڅې به نتیجه ور نه کړی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په کابل کې یوې خبري غونډې ته هم درس وویل چې ممکن طالب استازي د اوربند لتر هیڅ له پاکستان راستل نسوي وي. دا په داسل کې چې طالبانو اعلان کړی چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک ته نږدې سوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکرات لبیا پیل سره افغان حکومت وای له اوربند پرته به د سولې رواني هڅې مناسب پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. خاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستان قطر ته لتر حسرت للی او ممکن د اوربان یاد تاریخوالي د کموالی طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده سره شریک کړي.
ته امین لازم کما په شمو صحبت میکنم.
هغه وایي تر دې شی به چې زله تاسو سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پاموړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دی هر نوم چې د طرحه تور کول کیږي او یا طالبان چې له پاکستان ترته له هر روان دي سرستانه سوي هغه لزلمي خلیلزاد سره مطرح کوي. زمو خلک باید د اوربان شاهدان ووسی،
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاش کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبره بیا پیل شوه او لشپږ ورځو مذاکرات ورسته د طالبانو لوري د باګرام په هوایی اډه له حمله سره سم په موقته ډول او درول شوه. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللی. په دې ورسته کې دا سیر راپورونه هم خبره شوی چې د طالبانو سیاسي استازي د تاریخوالي د کموالي او اوربند له طرح سره له پاکستان قطر ته بیرته تللی. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبری اژانسونو د پنځشنبه په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دی ذکر سوی راپور ورکړی. طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهار شنبه پر از ناوخته د او اولس ورځ اور بندره د قطر په پلازمینه دوه کې له خاغلی خلیلزاد سره شریک سوي ده. له دې وړاندې یو شمیر طالب سرچینو ویلی وو د غډلې هوکړه کړي چې د او ورځو لپاره به تاوتریخوالی راکموي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د اوربان او تاوتریخوالی د راکمولو په اړه څه نه دی ویلي. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربان پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي، د افغان حکومت دریز به څه وي؟ علي صدیقی وای د قطر د خبرو د بیا پیل پړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو قوختنه دا و چې باید اوربان وسی. د نوموړي په وینا له اوربان پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي.
بر مردم افغانستان کاهش خشونت
هغه وای د تاوتریخوالي د کموالی موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم په دې معنا چې هر ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له دې پرته چې د اوربان او تاوتریخوالي د کموالي په اړه ووایي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو د دغه ډلې سیاسي استازي له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي د مراسمو په اړه خبرې کړې. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د افغان حکومت تازه څرګندونې خو موارد دی، تر دې دمخه د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي و چې په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلی دی، خو د امنیت شورا د پاکستان د عملي او رښتینې همکارۍ په اړه شک هم ښودلی و. په همدې ترڅ کې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي. له ښاغلي احمدزی سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د افغان سولې په خبره په برخه کې د پاکستان د مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنه په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځای دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیو رول لوبې کړې دي، هغه دوه مخې سیاست نه سره چلولی. متاسفانه همیشه هغه وخت کې پاکستان په کار کېږي چې کله هغه ډېر څه په اصطلاح د لاسته ورکولو حالت کې وي. یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د په افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زېږول داسې یو معنا ورکوي. ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان یې تر اوسه هم بې پوښتنې ترېنه ګټه پورته کوي، نو د سولې له راتګ سره به اصمن د پاکستان نه دغه پوښتنه وګرځېږنه کېږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد صاحب په دې برخه کې د امریکای وروستۍ هلې ځلې په ځانګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخره ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نوم ورکوي، په خاصه توګه دا داسې یو فشار نه دی، داسې یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې په رښتینې ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې دی یو رسنیز بلاغی نه اضافه د یو سنشته چې دوی یو غږ کوي چې موږ به په پاکستان باندې دا وکړو، موږ به
احمد صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو پرېښتینې ډول کار وکړي واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغسې اقتصادي فشارونه چې په کار و چې د پاکستان په اړوندې واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډېر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیونها ډالره په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي.
چیرته امریکا پرېښتینې ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګریوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا پلان اقدامات کوي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وو، خو په همدل کې غوړم چې تاسو ته د هغه عامو افغانانو نظرونه هم در سره شریکم چې د سولې په اړه یې مشترک ستولې دي.
نو میمل ظاهر ده د ننګرهار اوسیدونکو له حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو مغختنه ده چې لډیرو هغه شرطونو سره تیر شي چې هغه د افغان سولې پروسه زندنای کوي او ټکنای کوي. کچېری پرختیام غواړي چې د سولې پروسه کامیاب شي، لدی شرطونو دې تیر شي او لومړی دې اوربندو کې او تر اوربند وروسته به د سولې پروسې د کامیابیدو لپاره زمينه برابر شي.
نو محمد اجمل ده جلبات اوسیدونکو ما هم ټول غواړو، ټول افغانان غواړي چې سولې وشي. نور جنگونو نه موږ ډیر زیات سړی شوی یو او که دا حکومت خلک مخالف خلک دي کار څوک دي کوم شرطونه چک دي پوسټ لیکنه دا شرطونه به بنیاد دي به تاغم راشي سولې تراشي حکومت سره یوځی شي سولو کې پخښلي خپل ژوند ته کې پرچ د افغانان زپیدلي خلک دي دا سروې خلک کې جنگونه دي دې جنگونو نه پوسټ خلک ټول سړی شوی دي او ټول افغانان غواړي سولې غواړي موږ خپل هم سولې غواړو الله دې موږ وطن کې سولې راولي.
زه سیف الملوک یم، زه غواړم چې طالبان د جګړې نه لاس واخلي او زمونږ سواله پکار ده. دواړو غواړو نه غواړو چې شرطونه نه تیر شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ یاست. اوس به ورسو د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو د سپارلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غړي زداونه قیز ترګندونې لري. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر وایي دوی معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار بیا وایي نن یا سبا به د معلومات او سپارل سي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګوي چې کله هم د معلومات دوی ته وسپارل سي نو یو ورځ وروسته به اقدام وکړي. نور حال به د فیروزی عزیزی پر راپور کې وو.
د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو سپارلو په تړاو ناندري، خو دا معلومات سپارل سوي که نه؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارلنشا مشر چمنشاه اعتمادي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرې چهار شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان جوړولو په تړاو د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې وشمیرل سي معلومات سپارلي دي.
روز چهارشنبه
د تیرې چهار شنبه په ورځ ما د انتخاباتو کمیسیون ته د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې بیا وشمیرل سي معلومات او راپورونه استولې دي. موږ یوازې دې ته په تمه یو چې د ټاکنو کمیسیون څه وخت چمتو کیږي چې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او موږ ترې نظارت وکړو.
ښاغلی اعتمادي وایي څومره چې دا بهیر ځنډیږي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم ځنډنی کوي، خو د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دغه معلومات نه دي استول سوي.
موږ تر اوسه پورې تفصیلي گزارش د محلونو د تفصیلاتو او مرکزونو له ولایتونو نه دره اخیسته، نو موږ به دا واخلو د خیر سره نن یا سبا تکمیلي کړو. موږ باید هغه ولیږو د انتخابات کمیسیون ته.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا په ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو بهیر د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او د استیناف غوښتنې پروسه پیل سوه. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره تر دې دمه له دوی سره 2200 د استیناف غوښتنې قضیې ثبت سوي او دا مرحله به نن پای ته ورسیږي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ باید د 21 ولایتونو په 15318 محلونو کې بیا رای وشمیرل سي چې دا کار باید ټاکنو خپلواک کمیسیون وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دوی به هغه مهال اقدام وکړي چې له دوی سره د عملیاتي پلان په اړه معلومات شریک سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوی سره په دې اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
موږ کله چې عملیاتي پلان ترتیبوو نو یوازینی معلومات موږ د شکایتو کمیسیون نه د عملیاتي پلان د ترتیب لپاره غوښتي دي. یعنی موږ په دغه مرحله کې چې موږ ته دغه معلومات راکړي موږ مو عملیاتي پلان جوړو او دغه عملیاتي پلان موږ هغه وخت جوړوي چې دغه معلومات له موږ سره شریک شي او ممکن دغه عملیاتي پلان ترتیب شاید یو نیم ورځ وخت
د خغلی ننګ په خبره نه په ولایتونو او نه هم په مرکزی دفتر کې د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه له دوی سره معلومات شریک شوی دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي په کار ده چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته او په نښه شویو محلونو کې زر تر زره د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د سنه ده هم په یاد ساتي چې د افغانستان او سیمیو نړۍ تازه خبرونه او راپورونه کولای شي چې د ازادي رادیو څخه واوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 څپه په ټول هیواد کې خبرونه لري او تاسو اوریدلی شي. وربسو یو بل مطلب ته، د افغانستان په جنوبي ولایت زابل کې د برېښنا شرکت 15 کارکونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو خلکو او بهرنیو ماتیکو استازو منفی سخت خبرګون راپارولې دي. په زابل ولایت کې د سړک غاړي ماين چاودنه کې د برېښنا شرکت 4 افغان او یو پاکستانی کارکونکي وژل شوی دي. زما همکار فیروزه عزیز د دغه وژل شوو کسانو له کورنۍ سره ژغیدلې ده او پر همدې اساس راپور چمتو کړی په ګډه وایو. ورو
په
زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د برېښنا شرکت د وژل شویو کورنۍ د غم په ټغر کې ناستي. د دغې پیښې دوه قربانیان له یوې کورنۍ څخه وو، 15 کلن ښایسته ګل او ورسره یې 28 کلن زوی عبداللطیف. د ښایسته ګل یو بل زوی محمد بشیر وایي پلار او ورور یې د برېښنا شرکت مسلکي کارکونکي وو.
او د برېښنا شرکت سره کار کاوه، د سروې کول د برک خو د سیو کچ د واته کاله کېږي چې د شرکت کې کار کوي. او بل ورځ د ماین پیالو ته وو اغسل شهیدان سل نار میم شهید سورو میم شهید اورور می سی او نیم کو دا ور کړه وا او وی سات اس کلن بو شپ بیس کلن او پلار میم غو یو انځش پټ کلن بو.
د برېښنا شرکت چارواکي وایي د تیریونی د پنځم په پورس په زابل کې د مای چاودنې په پیخه کې د دوی 15 تنه کارکونکو وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه د پیخه غندلې او ویلي دي چې وژل شوی کسان د افغانستان ملیونونو اوسیدونکو لپاره د برېښنا پر جوړولو بوخت وو. عام خلک هم د دغې پیخې په غندنې سره وایي د جګړې ښکېل غړې باید هغه کسان چې خلکو ته د خدماتو پر وړاندې کولو بوخت دي هدف ونه ګرځوي. کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالجمیل او سید کلابسوی
دغه بی طرفه دغه برکیان چې د برکیان چې د بی طرفه او دوسر ډیر ظلم سره ډیر جفا سوای ده. دا به چې دا کار دوسر هیڅ وښونه شي به چې دا طالبان اته تکرا ورنه کی.
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپشه چې دغه 15 همکاران د برګ هغه چې وجل شوی دي که دغه ژوند دی نو مونږ تاسو ته برګ راځي مونږ تاسو ماشومان واړه غټ برګ بوي نو مونږ لاس نیوي وکړو مونږ ټولونه سره خپل کې پد یو لاشو.
خو د برېښنا شرکت چارواکي وایي وژل شوی کسان د زابل ولایت شهر صفا سیمه کې د ارغندې کندهار برېښنا مزي د پروژې پر ترمیم اخته وو. د برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې مشر محمد ناصر احمدي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خای چې هدف د دوی کارکونکو نه و.
دا من لا وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای شوی وو سره له دې چې د من پاکي ټیم له مخکې سیمه څارلې و. خو له بده مرغه چې خای د من لا سروې ټی وی او یا هم په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی وی د دې لپاره چې موږ تل په دې لار په کار بوختو نو مخکې داسې پیښنه وسوي او نه هم رمسته سوي و. د برېښنا شرکت ګمانده دي چې دا ماین زموږ د کارکونکو لپاره ځای پر ځای شوی نه وو.
خو په کندهار کې د برېښنا شرکت مسولین وایي د دغه پیښه د چیرلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
پوسنو ورزو کندهار ولایت چیری چی د ناقانونه برمو او ژورو څاګانو لامل ترمزکیلاند د اوبو سطح ټیټه سوی ده. د دې ولایت کرینې ریاست مسولین په دې اړه ډیر اندېښمن دي، ځکه وایي چې له همدې کبله هغه 95% پخوانی کاریزونه وچ سوي دي چې کرنې زمځکې به پرې خړوبې دي. په دې اړه زما همکار صادق رښتینی راپور لري، په کډه به وورو.
په کندهار کې د دهلی بند اول سوالوي کرنی زمځکی او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنی زمځکی او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډیره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنی او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 95% کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنی رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنی وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې وسته کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګې د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو دا د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي، دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچ تیبشی زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې صرف 315 کاریزونه چې ریزه په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکی لحاظ واقعا د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای شو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د ډم عملاً کار شروع شي، بیا به ضرورت نه وي دغسې برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد محمد مساف ازادي راډیو ته وویل
خپل سر برمې ارځای په هر ځای کې ول کېږ پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښلي د کور مخته هم کښلي په کور کې هم کښلي، بیا د غټې برمې چې د غټې برمې هغه چې وسوي د خلک د کوچنۍ برمې ګرد ورسره وچېږ. نو دا باید دولت دا پوهاوی ورکړي یا مخه ونیسي.
اوبه خو ډور نه لرو حاجي صاحب، داسې دی چې اوبه یا د یو نیم سل یو سل او یو متره ته ورسېدل په لولي کې، نو دغه مشکل د اوبو سه بېخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت څه مدعی ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ
هلته برمې پر یو سل شپېته متره په یو سل اویا متره اوبه ورکوي، یخ مګور اوبه لا نشته. هلته موږ ډېر په اوبو سره په ډېر مشکل کې یو حکومت دغه غوښتنه چې اوبه راپاکي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمې وهلې او ژورې څاګانې یې جوړې کړې، چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه سوې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفی یو اسمان شین. هرات د تودوخې لوړ درجه منفی یو او ټیټه منفی لس اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار اسمان نیمه وریز لوړ درجه 2 ټیټه منفی 3. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 0 اسمان نیمه وریز او ننګرهار د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3 اسمان شین.
لناجی صافی څخه مو د هوا حالات واوریدل. اوس په تاسو هغه پیغامونه ولولم چې مشتمو د 43 میره لاري راستولې دي. سمی ولاد کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره اوربند او د سولې خبرې نه وکړي. امریکا د سولې خبرې نه ورسره کوي. حبیب شال لوګر لیکلي چې افغانان ټول سولې غوړي او طالبان هم باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. شفیع الله شیدا د نورستان څخه لیکي چې د سخت واور ورېدو له امله ډېری کورنۍ د سخت مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، لکه د خوړو نشتون، د سرپناه نه درلودل او داسې نور. نو له دولت غواړي چې دغو کورنیو ته جدي پاملرنه وکړي. انصار الله حکیمی هم د لغمان ولایت د لنګر ولسوالۍ څخه لیکي چې په مهترلام ښار کې د معتادینو شمېر ورځ تر بلې ډېر سوی دی او دولت باید دې برخې ته پام وکړي. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. درې مجله زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما.